مونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت د مزګر شپه بجې شوې تاسو ازادي راوړئ ته پاکس مخکې درځي چې د خبرونو مطالب تاسو وې موسم زو خبرونه د سمنګان ولایت د سکرو په کان کې لکتر لگا پینته دي سکارګر د کان د یوې برخې د راپریوتو لکوله بند پاتې شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجنستان خبر ورکړ چې د پی خطر مخام شو خوشپاک بچی د درې سو فلسطینی په سپین خاک سیمه کې شوې ده. په خبر کې وړاندې راغلي چې د شخورنې عملیات روان دي خو تر دې دمه شخورین کبیر بریالي شوې نه دي چې کارګر راووباسي. پختر خبر اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د عراق ور ورکړی چې د افغانستان په لویدیځ کې د هرات تورغونډۍ لویه لاره د درنې واورې او ورېدو له امله د ټرافیک پر مخ تړل شوی ده. د طالبانو سیمه چارواکو د ځینو ولسوالیو له ولسیدونکو غوښتنه کړې چې هرات ته سفر کول څخه دې ډډه وکړي. د طالبانو په وینا د لویه لاره د یکشنبې په ورځ د لندې پنځویشتمه د بقرچار په سیمه کې بنده شوې ده. په هرات کې د طالبانو د فوایده امیر ریاست ویلي چې د دې لارې د بیا پرانیستلو هڅې پیل شوې دي. له بل خوا د طالبانو د هرات د امنیې کمانډانه یې په خبر پڼه کې لیکلي چې د ګران کشکر کهنه روباتسنګي او تورغونډي خارګوډي د ولسوالي اوسیدونکو ته د تربل خبرته پورې راته لسفه کولو ډډه وکړي. د ژمي د سخت باور ورختونو په ګڼو ځایونو کې د لار بندېدو لامل کېږي او په ځینو موردو کې د ځاني تلفاتو سبب هم کېږي. د افغانستان تحلیلګرانو شبکه وایي چې په کابل کې د کورونو بیې او کرایې لوړې شوې دي. د شبکې پرون په خپل ویبپاڼې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې په افغانستان کې د کورونو بیې او کرایې په څرګند ډول کمې شوې وې، خو په وروستیو کې د کورونو بیې او کرایې بیا لوړې شوې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه د ځینو د ملکیتونو د راکړې ورکړې د دفترونو مالکانو او کرایې کوونکو د خبرو په استناد ویلي چې په ځینو موردو کې د کورونو کرایې تر دوه برابره هم زیاتې شوې دي. دغه شبکه زیاتوي چې د کورونو د بیو او کرایې د زیاتوالي تر څنګ د کرایې کوونکو لپاره د کور پیدا کول هم سخت شوې دي. یو زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچا 3.3 درجه و نن یکشنبه ماسپښین د افغانستان شمال ختیځې سیمې ولړزولې. د متحده ایالاتو د جیولوژي مرکز معلومات له مخې د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر ځمکې شاوخوا 160 کیلومتره و. تر اوسه د زلزلې د احتمالي تلفاتو زیانونه په اړه څه نه دي ویل شوي. تازه د مبارزې افغان لوبغاړي حسین بخش سفری چې په امریکا کې میشته نن یکشنبه د امریکایي ورزشکار میسن کاریزینو پر وړاندې میدان ته و چې خو په لومړۍ په پاړو کې خپل سیالي بایلودله. د ایران تسنیم خبري اژانس د دې رسنې په اړه ویلي چې د ډلې په خبر پښتونخوا کې له خپل غړي او نورو خلکو غوښتي چې په کور مولسلي کې پر شیګانو حمله وکړي. د تسنیم د راپور له مخې داعش العظیم په نوم په خپل مجله کې د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی ویل دي چې د سنی مسلمانانو دفاع نه کوي. د ډلې پر پښتون ژغورنې غورځنګ او ټي ټي پی هم انتقادونه کړي دي. د دې مجله پر ورسې مخ پرې خبر شوی پوسټر کې پر طالبانو د نورو حملو خبرداري هم ورکړل شوی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د طالبانو لوري د وو قوانینو توشي کده
دوی په جزئیات باندې قوانین د ځان څخه جوړي ما کوله کې اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کړي.
د پلاستیکي کڅوړو پر کارولونی وکي
د پلاستیکي خلطو استفاده کول د چاپیریال د ککړتیا سبب.
د بیسبال د ملي ټیم لوبغاړو هلي
مو غواړو چې افغانستان نوم روښانه کړو پاینده کې او لوبي وګړو وطن ته ویاړو نه راوړو.
خارکلو راپورنه هم لري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دلی وزارت ویلي په تیرو څو د پاتې دریو کلونو کې دوی و قوانین د خپل مشر له توشي وروسته په رسمي جریده کې خبره کړې دي. خوشمن حقوق پوهان وایي د نړیوالو حقوقو له مخې او د مقننه قوې په نه موجودیت کې د قوانینو په نوم استان جوړول قوانین نشي بلل کېدای. نور تفصیل پراپور کې
په داسې حال کې چې طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په تیرو دریو کلونو کې د وو قانونونو د جوړېدو خبره کوي، یو شمیر حقوق پوهان وایي د نړیوالو حقوقو له مخې او د مقننه قوې په نه موجودیت کې د قانون په نوم خپرو شویو فرمانونو ته قوانین نشي ویل کېدای. له ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
دوی په جزئیاتو باندې قوانین د ځان څخه جوړي ما کوله کې اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کړي، هغه د امیر صلاحیتونو تعریف کړي، یا د وزیر واکونه نشته، د مقننه قوه خو بيخي وجود نه لري. نو بنا پر دې زه فکر کوم چې په اوس وخت کې طالبان څومره د قانون پر باندې یو سند راوباسي او د خپل واک د استمرار لپاره په خلکو باندې پلي کاندي، په هیڅ صورت قانوني سند په هیڅ باندې نشي منل کېدلی.
د طالبانو د حکومت عدلی وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د خپل مشر ملا هبت الله له توشی وروسته و قوانین په رسمي جریده کې خپاره کړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې په دغو قوانینو کې د تعقیب او نظارت د عمومي ریاست د دندو او واکونو قانون، د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو قانون، د شکایتونو اوریدلو قانون، د سوالګرو د راغونډولو او د سوال د مخنیوي قانون، د صرافانو او د پیسو د تبادلې قانون، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون او د صنعتي ساحو قانون شامل دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې دا قوانین د څېړنې، تدقیق او فقهي سرچینو پر بنسټ ترتیب شوي. یو شمیر عام افغانان وایي چې په قوانینو کې ځینې د دوی په ژوند منفي اغیز کړي. د ښځو د حقونو فعاله مسوده کوهستاني وایي د طالبانو د امر بالمعروف قانون په دې هیواد کې لمیشتو میرمنو آن د ژوند کولو حق اخیستی دی.
صدای زن را حورت قرار داده.
دی قانوننده خزی غا غورت بلله، یعنی دا چه خزی اصلا دا خبرو کولو حق نلری. پا دا سیال که چه پتول اسلامی و غیر اسلامی نری که دا دول دا انسان زد قانون نشته.
زد انسانی وجود نداشته.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو او ټول څلور فصله او پنځه دېرش ماده لري، په دیارلسمه ماده کې د ښځې غږ اورت بلل شوی. که څه هم د قانون په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی، خو طالب چارواکو یې په بشپړ پلي کېدو ټینګار کړی. په ننګرهار کې یو مخکینی صراف چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي، هم د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د صرافانو او د پیسو د تبادلې په نوم قانون د صرافانو په کار او روزګار منفي اغیز کړی.
شپږ شپېته لکه روپۍ د ضمانت غواړي، د جواز ضمانت، دا به دوی سره پخې پرتی. او درې لکه روپۍ مثال د جواز قیمت دی، نهه شپېته لکه روپۍ د داشوي او شپږ سوه او شپږ شپېته لکه روپۍ به سرمایه ورته ښکاره کوي چې زه دومره روپۍ لرم. او تاسې یې غورځولی ده، څو میاشتې وشوې چې دوکانونه بند دي، تو جوازونه نشته، د جوازونه څوک اخیستی نشي.
که څه هم د طالبانو له لوري د صرافانو د پیسو د تبادلې په قانون کې د صرافانو لپاره د پانګې او د ضمانت د پیسو اندازه نه ده ذکر شوې، خو د دې قانون چې دا هم د روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو، د څلورمې مادې په اول بند کې راغلي چې باید ټول صرافان له حکومت د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي. دا قانون ټول دوه فصله او نهه مادې لري. طالبانو که څه هم په رسمي ډول د افغانستان اساسي قانون چې په 2004 کال کې د افغانستان د لوی جرګې له لوري جوړ شوی لغوه کړی نه دی، خو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قرآن کریم او احادیث دي، داسې مهال چې تر دې دمه هیڅ طالب چارواکي د تیر جمهوري حکومت پر مهال په جوړ شوي اساسي قانون کې د شریعت خلاف کوم ځانګړی مورد نه دی وړاندې کړی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د طالبان حکومت تل نړیوالې ټولنې غواړي چې پر دوی لګول شوي بندیزونه لرې شي، خو افغان میرمنې بیا پر طالبانو تل زیات فشارونه غوښتونکي دي. د ښځو د حقونو فعالانې وایي نړۍ باید طالبان په رسمیت ونه پېژني او ورسره تعامل ونه لري، خو د طالبان حکومت د وین مرستیال بیا تازه ویلي دي چې دوی د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي. نور جزئیات سنه کاکړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې معترضي افغان میرمنې له نړیوالو غواړي چې پر طالبانو لا زیات فشار راولي، د طالبانو حکومت پر دوی د لګول شویو بندیزونو د لیرې کولو غوښتونکی دی. د دوی د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي د بندیزونو دوام د افغانانو حقونه نقضوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د شنبې په ورځ ناوخته په خپله اکس پاڼه د حمدالله فطرت په حواله لیکلي، پر دوی د بندیزونو دوام د بشري حقونو د ادا خلاف کار دی او طالبان د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي. نوموړي دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د افغانستان لپاره د دې شورا د بندیزونو کمیټې د څار ډلې د ماموریت د غځولو په غبرګون کې کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دسمبر په 14مه د رایو په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځوه. په دې بندیزونو کې د طالب چارواکو د شتمنیو کنګل او په سفرونو یې بندیزونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان معترضې میرمنې بیا له نړیوالې ټولنې غواړي څو پر طالبانو خپل فشارونه لا زیات کړي. تازه د اسپانیې په مادرید ښار کې د افغان میرمنو په اړه د یو ورځني کنفرانس ګډونوالو میرمنو په یوه پرېکړه لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې د بشري حقونو د سرغړونو له امله حساب ورکوونکي وګرځوي. په دې پریکړه لیک کې چې د شنبه په ورځ د دې کنفرانس د ګډونوالو لخوا خپور شوی راغلی، نړیواله ټولنه باید د نړیوالو حقوقي میکانیزمونو څخه په کار اخیستنې، طالبان د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی او د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی کې دوی د بشریت ضد جرمونو په خاطر محاکمه کړي. د دې کنفرانس یو له ګډونوالو څخه نظیفه حقپال ازادي راډیو ته وویل،
طالبان باید د هغو جنایتونو پر وړاندې چې ترسره کوي یې ځواب ویونکي وګرځول شي او باید نړیوالو محاکمو ته راوکاږل شي.
په دې کانفرنس کې چې د دسمبر په 13 ترسره شو، یو شمېر معترضو میرمنو، بهرني ډیپلوماټانو او د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ګډون کړی و. یوې بلې معترضې میرمنې شولیا پارسی ازادي راډیو ته وویل،
مخدغ غواړو چې پر طالبانو بندیزونه او فشارونه زیات سي، دوی محکمې ته راوکاږي او د ټولو هغو جنایتونو له امله چې په افغانستان کې سوي دوی ځواب ورکوونکي وګرځي.
هممهاله د شنبه یرغواني په نوم د افغان میرمنو یو اعتراضي غورځنګ هم نن د یکشنبې په ورځ د ویلمې په خپرولو سره ویلي، طالبانو سره د تعامل له لارې د دوی ملاتړ نه یوازې دا چې دوی پیاوړي کړي، بلکې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو وضعیت یې لا خراب کړی دی. د افغانستان د عدالت غوښتونکو میرمنو غورځنګ بیا په یوه اعلامیه کې د طالبانو حکومت هغه محدودیتونه او قوانین غندلي چې د دوی په ټوکو ښځه ځپونکي دي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د زده کړو او کار کولو په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي، خو دا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه خوندي کړي. افغان میرمنو او نجونو بیا تر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغو محدودیتونو او بندیزونو د لرې کولو په تړاو پر طالبانو اقتصادي او سیاسي فشارونه لا زیات کړي او د نړیوالې ټولنې لخوا د کوټو عملي اقداماتو پر نشتون نیوکه کوي.
د کابل خاډیو شمیر رسیدونکو د پلاستیکي کڅوړو د زیاتې کارونې لامل شکایت لري او وایي چې د پلاستیکي کڅوړو له حد ډیرو کارولو چاپیریال ککړ کړی دی. نور حال په دې راپور کې
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د پلاستیکي کڅوړو زیات استعمال چاپیریال ککړ کړی او باید د دې ستونزې د حل لپاره جدي ګامونه پورته شي. فیصل چې د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکی دی وایي چې یو شمېر خلک پلاستیکي کڅوړې له استعمال وروسته د کورونو او سړکونو په سر غورځوي چې ډېرې ستونزې یې پیدا کړې دي.
هر شخصی که از بازار سودا خریداری میکند از دکاندار،
خلک چله بازار سودا راوړي، دکانداران دا په پلاستیکي کڅوړو کې ورکوي، خو خلک بیا دا کڅوړې په بې پروايي سره په کوڅو او سړکونو کې غورځوي چې دا چاپیریال د ککړتیا او روغتیایي ستونزو لامل ګرځي.
سړکای عمومي و کوچه ها زیاتر شوه.
د کابل بل اوسیدونکي زینب ورته اندېښنه لري.
د پلاستیکي خلطو استفاده کول د چاپیریال د ککړتیا سبب کیږي. باید حکومت ټول ته امر وکړي ترڅو د تکي خلطونو استفاده وکړي او همدا رواج بېخي له منځه ولاړ شي ترڅو د پلاستیکي خلطونو څخه استفاده ونکړي.
فهم یو دکاندار دی چې وایي په ورځني ژوند کې د پلاستیکي کڅوړو استعمال ډیر عام دی.
موږ په دوکانداری کې په هفته کې موږ تقریبا د 15 کیلو نه زیات د پلاستیکي خلطې استفاده کوو او په هر برخه کې میوه‌جات، وچ میوه، تازه میوه، نوه خوراکي باب چې پلورل کیږي د ټول په اړه پلاستیکي خلطې استفاده کیږي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وایي چې د ټوکر یا ټوټۍ کڅوړو د استعمال د دودولو لپاره دوی هڅې پیل کړي او کمپاینونه یې اوس هم دوام لري.
موږ هر کال په میاشت کې یو یا دوه ځلې د دې موضوع لپاره کمپاینونه لرو. دا مو اوږدمهاله پلان دی او پر خلکو د ټوکر کڅوړې وشو. په ټوله نړۍ کې پلاستیکي کڅوړې شته، خو باید هڅه وشي چې د ټوکرینو کڅوړو استعمال زیات شي.
ډاکټران وایي چې پلاستیک د کیمیاوي موادو له هایدروجن، کاربن، سلفر او کلورین څخه جوړ دی چې د دوامدار استعمال په پایله کې بیلابیلې روغتیایي ستونزې رامنځته کیږي. د داخله ناروغیو متخصص فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د پلاستیک دوامدار استعمال کولی شي د بدن په مختلفو برخو کې سرطان پیدا کړي. د ترسره شوو څېړنو له مخې د پلاستیکي کڅوړو او نورو پلاستیکي توکو زیات استعمال د هورموني ستونزو لامل ګرځي. د ماشومانو په وده کې خنډ رامنځته کوي او آن د امیندوارو میندو د ماشوم د ضایع کېدو لامل کیدی شي.
د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې سازمان تیر کال د جون په 15مه
د چاپیریال د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې په نړۍ کې هر کال شاوخوا 400 میلیونه ټنه پلاستیک تولیدیږي چې نیمایي یوازې د یو ځل کارونې لپاره جوړیږي. دغه شان ویل شوي چې هر کال له 9 تر 23 میلیونه ټنه پلاستیک جهیلونو، سیندونو او سمندرونو ته لاهو کیږي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
ل زیرک تلیفونونو د تنکې ځوانانو استفاده د دوی له ودې سره مرسته کوي او که روغتیا ته زیان رسوي. ځینې وایي د دې پوښتنې ځواب له زیرک تلیفونونو کارونې او کنټرول پورې اړه لري. نور تفصیل په راپور کې.
په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ په افغانستان کې له زیرک تلیفونونو استفاده زیاته شوې او د فیسبوک، واتس اپ، انسټاګرام او ټیک ټاک په څیر ټولنیزو شبکو خپل ځانګړی ځای او مقبولیت پیدا کړی دی. دغه شبکې یوازې د اړیکو نیولو لپاره نه، بلکې د نورو ګڼو موضوعاتو په هدف کارول کیږي چې د ځوانانو په خبره د دوی د ټولنیز ژوند یو مهمه برخه جوړوي. د هرات ولایت اوسیدونکی نبیل چې 14 کاله عمر لري وایي د ورځې ډیری ساعتونه یې په موبایل کې تیریږي. دی وایي زه د لوبو، ټیک ټاک، فلمونو لیدلو او موسیقي اوریدلو لپاره موبایل کاروم. ډیر وخت ټیک ټاک کې تیروم. یو یا دوه ساعته پاب جی لوبه کوم او همدومره وخت پکې فلمونه ګورم. د کابل اوسیدونکی سیاوش 12 کاله عمر لري وایي د مور او پلار موبایل کاروي خو اوس غواړي ځان ته موبایل واخلي.
روزانه صبحانه که می خیزم صبحانه را نوش جان کده.
دی وایي زه سهار له چای څښلو وروسته ماسپخین او د شپې پر مهال موبایل کاروم. یوټیوب، ټیک ټاک او پابجي لوبه مې خوښیږي. زه ډیر موبایل کاروم ځکه چې زموږ کور ته نږدې پارک یا د سپورت جیم نشته. اوس مې پریکړه کړې چې خپل شخصي موبایل ولرم تر څو هر څه چې غواړم پکې وای کړم.
جیم نږدې خانه ما نیست، از این خاطر ما علاقه من به موبایل هستم.
په کابل کې د رواني ناروغیو ډاکټرې خدیجه وردک له موبایل څخه د ځوانانو د ډیر استفادې د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مور پلار خپله د ټولنیزو شبکو له موبایل تلیفون دوه څخه ډیر زیات نه استفاده کوي. ډیر ځله خپله کورنۍ کې ټولنیز شبکې څخه ډیر استفاده کوي. هغه د دغه څخه د خپل زده کړو لپاره، مهارتونو زده کولو لپاره استفاده کړي چې په سمه توګه کارول یې کولی شي. د اروایي زنو څخه مخنیوي وکړي، د پوهاوی او د سالم فعالیتونو ځایناستي کولو او د اړیکو پیاوړي کولو په ساتلو کې مهم نقش او رول ولوبوي.
خو له زیرک تلیفونونو استفاده څه ګټې لري؟ د پروان ولایت اوسیدونکی عزیز الله چې د ژبو د زده کړې لپاره موبایل کاروي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دسترسي به اطلاعات په منابع
موبایل د معلوماتو، زده کړې، کلتوري او ټولنیزو اړیکو، تفریح او تخلیق لپاره ډیره ښه وسیله ده او زه یې د ژبې د زده کړې لپاره کاروم.
د کابل ښار اوسیدونکي سنا ملکزی وایي چې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو له تړلو وروسته اوس د ټکنالوژۍ، موبایل او انټرنیټ پر مټ کولای شي په یو ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
راهای تحصیل و تعلیم بر روی بند
گردیدم. دستکرو دروازه بندی شوی. نو صد تکنولوژی و انترنت څخه کار اخلم او هغه وقفه چې ما په زده کړو کې راغلی ده، هڅه کوم چې د موبایل او انټرنیټ په مرسته یې پوره کړم.
د پروان ولایت اوسیدونکو او یو مور سیتا ازادي راډیو ته ویل چې د خپل اولادونو لپاره د موبایل کارولو وخت ټاکلی دی.
اولادای مصروف درس هستن، بچیم سید مصرفا 17 سن دارن، متعلم صرفی هستن.
زما اولادونه په زده کړو بوختی. زما زوی سید مصطفی 10 کلن دی او د 10 ټوګي زده کوونکی دی. هغه له موبایل څخه د ښوونځي د سیمینارونو د جوړولو او نورو ستونزو د حل لپاره کار اخلي. کله ناکله چې بیکاره وي لوبې هم پکې کوي.
وگاه در قاط بیکاری دی میزنه.
د رواني چارو پوهان هم ټینګار کوي چې باید کورنۍ خپل ماشومانو ته د موبایل کارونې لپاره ځانګړی وخت وټاکي. تازه د اکسفورد ډکشنری دغه کلمه د کال غوره هغه ټاکل شوی چې له ټولنیزو شبکو استفاده د مغزو ورسته کېدل دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې هڅه کوي د منځني ختیځ مسله او په تیره بیا د یرغملو د خلاصون ستونزه زر حل سي، د اسرائیل صدر اعظم سره تلیفوني خبرې کوي. دا لکه چې ټرمپ ولسمشر انتخاب شوی دی، له بنیامین نتنیاهو سره د شپږمې خبرې دي. نور تفصیل پر راپور کې.
د اسرائیل صدر اعظم د شنبه په شپه د لندې په څلرویشتمه د امریکا له منتخب ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې د سوریې وضعیت، په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیل د جګړې او د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو د تبادلې لپاره د احتمالي معاملې پر هڅو خبرې کړې دي. د دې خبرو نور جزئیات نه دي خبره شوي او د اسرائیلي رسنیو په راپورونو کې د ایران موضوع نه دی یاد شوی. د اسرائیل صدر اعظم ټینګار کوي چې په تیرو 14 میاشتو کې د حماس او حزب الله ډلو پر ضد د اسرائیل پوځ د بریدونو او په سوریه کې د بشار اسد د رژیم تر سقوط وروسته د ایران د اتمي پروګرام موضوع د هغه د حکومت په ایجنډا کې لومړیتوب لري. له ټایم مجلې سره په خپلو وروستیو خبرو کې ډونالډ ټرمپ هم د ایران د اتمي پروګرام پر ضد د احتمالي برید امکان رد نه کړ. د تیر شپې ټلیفوني خبرې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د بنیامین نتانیاهو او ډونالډ ټرمپ ترمنځ لږ تر لږه شپږمه مکالمه ده. د اسرائیل صدر اعظم د خپلو ستراتیژیکو چارو وزیر او د باور وړ سیاستوال راندرمر للاري د سیمې په اړه خپل دریزونه ټرمپ ته وړاندې کړي دي. ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ ټایم مجلې ته ویلي و چې نتانیاهو پوهیږي چې دی غواړي په غزه کې جګړه پای ته ورسیږي. د اسرائیل صدر اعظم تر دې وړاندې په غزه کې د جګړې د دوام غوښتنه کړې وه. د سیمې رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا د اوسنی حکومت چارواکو او د ټرمپ د انتقال ټیم د اسرائیل، مصر او قطر له مشرانو سره اړیکې زیاتې کړې دي تر څو د یوې داسې معاملې لپاره هڅې چټکې کړي چې لږ تر لږه یو شمېر هغه 100 اسرائیلي یرغمل چې د حماس په لاس کې دي خوشي شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار په تیرو ورځو کې اسرائیل، قطر او مصر ته سفر کړی او د ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی به هم دا اونۍ اسرائیل او سیمې ته سفر وکوي. د اسرائیل ها ارس ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ د اسرائیلي سرچینو په حواله لیکلي چې د یرغمل شویو کسانو د تبادلې په خبرو کې پرمختګ شوی او اسرائیلي چارواکي د دې معاملې په اړه خوشبین دي. د دې اسرائیلي ورځپاڼې پر اساس په دې برخه کې باید اساسي پریکړې همدا اونۍ وشي. له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم لوبغاړي وایي چې د لوبغاړو د نشټوالي سربېره له غنو ستونزو سره مخ دي. بیسبال کرکټ ته نږدې لوبه ده چې په 2010 کال کې د افغانستان د المپیک په کمیټه کې رسمن ثبت شوه. تفصیل پر راپور کې.
په افغانستان کې خایي دومره خلک د بیسبال لوبې په اړه کافي معلومات ونه لري، خو د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم غړي وایي شاوخوا 14 کال وړاندې دغه لوبه افغانستان ته راوړل شوې ده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوبې لپاره د لوبغالو نه موجودیت، د کاریدونکو وسایلو کمښت او په ټوله کې د مالي امکاناتو نه موجودیت په افغانستان کې د بیسبال ورزش پر وړاندې لوی ننګونې بولي. د بیسبال د ملي ټیم دوه لوبغاړو محمد اسم او محمد عثمان خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
مونږه لوبغاړي دا وخت له مالی ستونزې سره مخ یو، له لوبې لپاره میدان نه لرو. مونږه دا غواړو چې لمونږ لپاره د اکیډمي میدان د لوبې لپاره جوړ شي چې مونږ را روان ایونتونو لپاره خپل ترمینات تر سره کړو او ځان ورته آماده کړو.
مونږ غواړو چې افغانستان نوم روښانه کړو پاینده کې او لوبي وګړو وطن ته ویاړو راوړو. مونږ په اوس وخت کې ډیر مشکلات سره مخ یو، د ګراوند سیستم نشته، د اکیډمي همداسې د ریژن میچونه یو سیستم لتر اوسه نه فعال.
د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم مرستیال مدیر عبیدالله افغان ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې بیسبال فدراسیون رسمن ثبت شوی دی.
مخ کې خو دومره مثلا خلک ور سره علاقه من نو، خو اوس ډیر زیات ور سره علاقه من دي. مثلا دا د توپلانډې ته ورته لوبه ده، اوس خلک مثلا ډیر زیات خوخی، یعنی مثلا خلک دا وایي چې دا خو د افغانستان د توپلانډې غونټه کې لوبه ده. دا علاقه لري مثلا منګه چې چرته پریکټس کوو، ډیر زیات خلک ورته راځي او ګوریا تعقیبیه.
بیسبال یو ډله ییزه لوبه ده. لوبډلې نه کسیزې دي او د کرکټ په شان په منډو سره امتیاز ترلاسه کیږي. د آنلاین معلوماتو د نړیوالې پاڼې یا ویکیپیډیا د معلوماتو له مخې د بیسبال لوبې تاریخي مخینه اتلسمې پیړۍ ته ورګرځي چې په انګلستان کې دود و. خو د اتلسمې پیړۍ په وروستیو کې دغه لوبه د کډوالو لخوا امریکا ته یوړل شوه چې هلته یې بیا ځانګړی مقبولیت پیدا کړ. دا مهال د امریکا سربیره دغه لوبه د لاتین امریکا هیوادونو او د ختیځ آسیا هیوادونو په ځانګړي توګه جاپان، جنوبی کوریا او تایوان کې په پراخه کچه دود ده. د افغانستان د بیسبال ټیم لوبغاړي او مسولین وایي که امکانات ورته برابر شي کولای شي په نړیوالو لوبو کې د افغانستان لپاره د نورو سپورتي برخو په څیر لاسته راوړنې ولري. د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست او ملي اولمپیک کمیټې رئیس احمد الله وسیق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې دغې ادارې په بېلابېلو برخو کې له افغان ورزشکارانو د ملاتړ په اړه ډاډ ورکړی دی. د یادونې ده چې افغان ورزشکاران له کمو امکاناتو سره سره په نړیوالو میدانونو کې ښه ځلیدلي چې په کور دننه او بهر یې په پراخه کچه ستاینه هم شوې ده. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو پر وړاندې د بېلابېلو نورو محدودیتونو تر څنګ د دوی پر ورزش هم بندیز هغه مسله ده چې تل پرې نیوکې کېږي.
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي د ژمي پر رسېدو د سړو په زیاتېدو سره د بې وزلۍ له امله پلاستیکي بشکې له ګرمو اوبو ډکوي او خپل ځانونه او ماشومان پرې تاوده ساتي. نور تفصیل یې په دې راپور کې.
زیړې پلاستیکي بشکې له ژوند اخیستو تر ژوند خوندي کولو. پلازمینه کابل کې یو شمېر بې وزله کورنۍ وایي د ژمي پر رسېدو او د سړو په زیاتېدو سره د بې وزلۍ له امله پلاستیکي بشکې له ګرمو اوبو ډکوي او خپل ځانونه او ماشومان پرې تاوده ساتي.
بشکو کیا شو دغه حرارت وسیله باندې موږ خپل ژوند په دغه ژمي کې تیرو. دا واقعیت خبره ده.
د کابل ښار اوسیدونکي او د دولس کسیزې کورنۍ سرپرست 15 کلن محمد طاهر و. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د سون توکو بیې لوړې دي او دوی د اخیستلو توان نه لري.
دغه اوس موجوده په خپل کور کې چې واړه مسیان هم لرم اته دي ورځ یې هم واړه واړه بشکې ورکه بوتلونه دي هغه بغلو کې ورته اقدام او د شپې غټه بشکه په واقعیت باندې او د ګرمې اوبو په بشکو کیا شو دغه حرارت وسیله باندې موږ خپل ژوند په دغه ژمي کې تیرو. نو چاره نو څوک چې نه لري نو مجبور مکلف ده. یو خروار لرګي 10,000 روپۍ قیمت ده. نو په یو خروار هغه سړی 10,000 روپۍ ورکي هغه هم د یو میاشت په خاطر باندې او یو میاشت په خاطر باندې هوا ډېره سړه ده. په ده ګزاره نه کېږي. خلک په همدغه وسیله باندې ځان دپاره یو هغه پیدا کړی چې خپل اولادو ته تسلیت ورکوي او خپل ځان دپاره.
دا یوازې محمد طاهر نه دی بلکې د کابل ښار یو بل اوسیدونکي د 500 کوچنیو ماشومانو مور او د خپلې کورنۍ سرپرسته ګلدسته هم ورته خبره کوي. وایي چې تیر کال هم د ګرمو اوبو په همدې بشکو ځانونه او ماشومان له سړو ژغورلې دي.
ګرمو بشکې ولا نیمایي کابل دي. اولې من خپل د پخو لاندې ږدو بشکې اوبه تودوم ولا په لاتو ماتو باندې تودوم په خو بل خانه یا په زړو بوټو یو بشکه ځان ته ږدم. یو مې زوی ته لور ته پورتم دغه بشکې توده وکړي. بیا وړکۍ مسۍ مې د لور مې چې واده ده هغه هم همدغه بشکه توده ایږدي. تر اوسه خو مچارۍ سندلۍ چې نه دي ایښي. نو ډېر خلک په همدې ستونزه کې دي.
د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی متین خان هم وایي دا او ګاونډیانې هم همدا کار کوي.
ټول همدغه طریقه استعمالوي چې د بوشکې دی وړې بوشکې دی دغه کې جوش وبو اچي او بیا په کمپلو کې ځان سره کوي. اکثره خلکو د سکرې چې دوه درې کم بوشکې ګرمي کوي سندلې غوندې سیستم کاری او ګرمۍ. نو ډېر خلک هم داسې دي ډېر کم تعداد به داسې چې ګازي بخاري یا د لرګو بخاري ته وسوشي.
خو د دې طریقې کاروونکي ټینګار کوي چې د بشکې سر باید ښه ټینګ وتړل سي او ځانونو او ماشومانو ته یې ډېرې نږدې هم کېنه ښودل سي چې جوش وبه یې زیانمن نه کړي. پلازمینه کابل کې د لرګیو او سکرو پلورونکو ټولنې د مشر امیر محمد کابلي د معلوماتو له مخې دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو خروار چېړۍ لرګیو بیا 9,500 او د یو خروار ډبرو سکرو بیا 2,000 افغانۍ ده. داسې مهال چې مخکې یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د یو خروار چېړۍ لرګیو بیا 15,000 افغانیو ته رسیدلې ده. د یو کیلو ګازو بیا دا مهال د کابل په بازارونو کې له 500 تر 2,000 افغانیو ښودل سوې ده. د یادونې ده چې د غوړیو له تشو سویو زیړو پلاستیکي بشکو چې یو شمېر بېوزله کابل میشتي اوس پکې د ګرم اوبو پاچولو د ځان د تودولو لپاره استفاده کوي او یو شمیر بیا لری واټن د څښاک د اوبو د لیک د وسیله ګرځوي. طالبانو به وخت لبیا ځلی رسیدو مخکې له سپکو او درنو چاودیدونکو توکو ډکولي او په کمینونو بریدونو او د خپلو اهدافو په نښه کولو کې به یې ورنه استفاده کوله چې آن اوسې هر کال د خپلې واکمنۍ د نمانځنې په ورځ په رسمي ډول په پوځي پرېد کې هم نندارې ته وړاندې کوي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
پښتو خبری مجله پای ته رسی خو دری خبری مجله زموږ هم کار جوید فیضی تاسو وړاندې کوي. فیضی صاحب سلامونه، په خیر اغلی.
سلام بر شما و